السلام علیکم په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د هیلو وړانګه ډراما او ازادي اوریدونکو خو پایله د سات په خبرونو کې د افغانستان د پیژندنې ملي ادارې په شپاړسو مرکزي ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. ادارې ویلي د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه خبرداری تر نن پنجشنبه پورې اعتبار وړ دی او اټکل کیږي چې ځینو سیمو کې به شدید بارانونو کچه د لسو ملي مترو تر دیرشو ملي مترو پورې ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې وړ مورز پروان په کوی صافي او سرخ پارسا ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولیس ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش او قومندان او دوه نور سخت دریزي وسلوال وژلې دي. د پاکستان د پاوز په حواله لویدیځو خبري آژانسونو خبر ورکړی دی چې د داعش دغه قومندان د چهارشنبه پورس په باجوړ سیمه کې وژل شوی دی. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د داعش دغه قومندان نوم شفیع الله خودل شوی چې د پاکستان د پاوز په حواله هغه د امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژلو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو باجوړ کې د داعش پر دغه پټنځای د عملیاتو په پایله کې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د سعودي عربستان د عامه روغتیا وزارت ویلي د حج مراسمو پر مهال د ګرمۍ له کبله د 200 جل وهلو حاجیانو درمل نه کړی ده. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې سعودي چارواکو د سانتیګراد په 15 درجو کې د حج مراسمو ته لسګونه زره روغتیايي کارکوونکي ګمارلې دي. تر پرون ناوخته د شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو په منځ کې د کومې ځانګړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی او ویل شوی په ګڼه ګوڼه ځایونو کې جوړ شوو هوایي پلونو د حاجیانو د ټیل ماټیل خطر کم کړی دی. سکل افغانستان هم شاوخوا 10,000 حاجیان د حج مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د نوې خاموش ډیپلوماسۍ سره سره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماتیکې لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهرانه غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې له امریکا سره او هم په منځني ختیځ کې د کړکیچ د لا زیاتېدو سبب ګرځي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په 6مه نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړې چارواکي وربللي ترڅو په دغه پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لاره عمومي. دا غونډه د ستولتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس به د جولای له 12 تر 12 پورې د دې سرمشریزې کوربه وي. په ناتو کې د سویډن غړیتوب به یوه سمبولیکه شیبه او هغه د دې یوه بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر څه حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیز له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. دغه یرغل د دې سبب شوی چې فنلند او سویډن د لسیزو ناپیلې دریځې وي خو تکړه او له ناتو سره یو ځای شي. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د دې تړون رسمي غړی شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلی کی. یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخی دي. زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د سچې ملمانۍ هغه ته هم سلامونه او نیکی هلې. بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او چپل حد ته رسیدلی دی، نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور کو، بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، اخو انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کېږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې روانې. دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک روانې، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي، صحیح ده چلته هم مرګ شته، خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي. دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارو مرګونه هر شی موجود دي.
له غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي نورو ملکو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. دلته محلي صنفونه چې د حکومت او د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي. انترساس و دوی دا موسسات نه پرېږدي بندې، ولاکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي؟ دا خو تیار ظلم دی چې دوی له عوام سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسواده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارات څخه چې موږ موسساتې پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سرناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خصه څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانش هم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق سي روان سي. ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. بیا ځینې بس بېرته راوګرځېږي، را وینسي، را انتقال کې بېرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي. ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت د مسافرۍ نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی دی. دلې چې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو؟ دلته پیسې نه جمع کېږي. د دې ځکه د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي، نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته. د ډېرو عادت ته ځینې بیا له شوقه ځي، او یو که داسې ډېر مجبوره وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو استاس هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو د یو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسیدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده، او وایي چې هر ورځ زوریږي. د نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تګ ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1950 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ چې په 1950 کې هغه تاسو شوې د ملګرو متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دلګي وګوري یا احزاب پورې تړلی شي او یا هم سیاسي افایده لري د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو هغه کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل خاور او خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي. نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهم هیواد کې ومنل شي. نو که چیرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو، نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی. همدغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي، یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي.
بله جنرال صاحب جلیلی، ډیر عوامل کېدای شي چې وي په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته مونږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل لري. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پروتکټ دي. سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي، حکومت د هیڅ حکومتداري عوامل دي، او درې هم د اقتصادي عوامل دي، او څلور به هم د فرهنګي عوامل او بنیاد دغه څلور عوامل دي. او خپل رمانه کې دغه کډوالي مې سره په مې سره کوي چې اولنۍ انګیزه سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور کې ساتي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو مشمانه شوی د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي او کډوال شي نورو هیوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا الله عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د غوازي تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ډیر بنیادي بنیاد په اساس باندې هغه د غوازي ور وتړل شي. موږ تاسو ته نور چې د معارف د غوازي باندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یو ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا بعد امر ده نو داس په څو کې ته په خوري او محدودیت او موږ تاسو ته ډیر او داسې کورنۍ له الحمدلله چې هغه هم ورته چې اوس نه نه سره او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې ولر وکړي چې یو ځوان د سند په توګه څو چې ډاکټر چې په اړه خدمت مسترو دي. مګر دا بعد امر ده هغه نشتون هغه نشتون نه نو داس په وړاندې سره د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راځي چې د دروازې د معارف باندې دي او خلک کوشش دا کوي نور هیوادونه ته ماشي بل خاصیا گاوندی هیوادونه ته یا نور هیوادونه ته رد ټول ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مراحل د باندې نه مساعد شي.
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا زور ول کیشي یا تعقیبی شي؟
تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په پخوانی امنیتي قوتونو سره بازار سره منځه وړل، ډېر خلک په پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شول او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شول، ډېر کسان ووژل شول. دا مرګ او قاتل الله هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه وستون زوا او دا هم هغه وستون زوا نه بده مره چې د اعتماد نشتون د پخوانی کارمندان د افغان په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان اهمیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاندار نوسه دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخوانی کارمندان پخوانی چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دي. د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
و سم تاسو هغه پیغامونه او روچی پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تبریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو شورکی د دپلیپی مؤسسات هر ولایت کې کومکونو عدالتانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې تامور باغلام په لخمری ولسوالی خوجلوان په ساحه کې وسیف دی خاتمور ته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بيخي مستدرس نه نو دا زمور زغت مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته څه عدل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه موکړه یالا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایلک محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، اڅه څه ذکري واټو دي نه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات د لوک تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ د مخابراتو د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نسته، دلته خادیان نسته، خلک ډېر ستونزه سره مخ دي. که یو مریض پی سي یو د بل پی کو سي هغه پنو ټلیفون کار نه کوي خپل بسړای ورځي. نو تاسو خندای له ده دا پیغام تر مسولینو چاروا مسولو چاروا کو ورسوي، موږ پیغام باید خپور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسي همت فلمن د ولایت مسایل سره کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د فلمن د ولایت سیمه ییز مسولین سلام علي صاحب او ټول د مسولین یې خبرت وي چې د فلمن د تجکی اوبه د خانشین او د سوالي خلکو ته ویخه ډیره کمی رسیږي. هیله ده چې مسولین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. اوبه نه لري، په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولینو خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسولینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي امارت بند کړه، اوس یوازې د پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي.
نوم یې نعمت الله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې وبه نسته، سږ کال بیخي خلک سره درد به درد دی، کورونه ګرده بار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې، نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ یا خصوصا دا ولسوالۍ او سرته نور کړي شدي ده دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسلمینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته ګلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه و رباط و سیدان و تن پلوی نو منطقه وبا ګرسره کې نه لري، خلک بیروزګار دي، بیکار دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده، په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده، نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول درادو کارکونکو آزادي ته سلامونه. پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام پاسته پرېدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې و، تاسو ته مواد درکو، مواد خیران کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي هغه لاړل. د سور په اتوستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته، د الینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده، نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي. ویډیو ما سره همسته که غواړي لمبر مراته واسطه د تواستوم، سخت ظلم سره کیږي. نو هیله دا چې لوړپوړ چارواکو په لازمه ژغ ورسیږي، د افغانانو غم وخوري، دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا چې د ګرمسیره پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه چې ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډیر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډیر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تی نه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادۍ او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او پیرزوینه. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان خپلې وړې لور ملالۍ ته خزانه راوړه. زما په اند مور او پلار باید چې د ژوندانه لپایله خپلو ماشومانو ته د پیسو د سپما زده کړه ورکړي او پرې وې پوهوي سودای عادت وګرځي. تاسو کولی شئ چې خپلو ماشومانو ته د هغوی د غوره او ښو کارونو د ترسره کولو له امله لږې پیسې د انعام یا ډالۍ په توګه ورکړئ. سویا د پیسې سپما او ذخیره کړي. که غواړئ چې په ژوندانه کې پرمختګ وکړئ او اقتصاد مو ښه شي نو خپل لګښتونه راکم او سپما مو زیاته کړئ. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورو.
وایم شین چای د تورې ګړې ور سره د غنمو نینې غوړې پړې او د چنار ګل خبرې لکه د شاتو د غوړې غوړې پړې.
واه واه خیالي کور دې لګالې ډاکشا منم به
یاره چنار ګله
په دې کلی کې یو ته یو خالي
په ژوند پوهیږي او خو لکه چې هسې تش کدواني و.
نه نه تو به ولې تش کدوې سم دم احمد خان مصیبت خان.
چنار ګلا وای واچا و پاجا دا ماته مصیبت ډیر کې زره لګیږي.
غلا شه خیالي وی خدي خوب زنګي تم د چنار ګل خبرو ته اوا ورکه.
اوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې اوا ورنه کې موټر منډه نشي وهلای. همداسې چې خبره ته هوا ورنه کې په ژوند کې اوا سره خوند هم نه پیدا کیږي.
خیالي ګنا نو دا ځلې ته پنجه کچش پاړه شي.
اوملی دې د اوا خبرې مو کولې زما خاپېرې هم په اوا راغلې. زما کوترې وحی چکرې د چنارګل پر ژرنده شي لارې وبرې. هغه دی هغه دی وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې.
دا خو زما سلام ته راځي. پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی. د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندم. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
از نه چې کوم ګیدړ بیدړ در نه و تښتوي.
دا څه وایې؟ ګیدړ خو کوترې نشي تښتولای.
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کلنګي چرګ تښتولای شي. کوترې خو ورته نسوار هم نه دي.
چناریا زما خوا ته به اشارې نه کوې. خوله به د دې خوا نه راکږې. که نه بیا دا کږې خولې په سوک سمېږي.
ترازه چنار ګله چې د ژوند د بام پر سر د کلتانو سایلو کو یمات مصیبت د همدلتا د مرچو پر څټه ناست وي.
یمات خانه ته څنګه یوازې پریښو دی چې دوی در ناخوا روان شول؟
رکیکا لاړه بیغمباشه بنیادمان دي نه خبره خاندي راته زما دومره حوصله نشته.
خیر دی حوصله خوي امت خانه که دی اجازه وي یوه خبره مې در سره یادوله.
وایه امیده څه دې ویل؟
دا کلیوال له تا نه لږه ګیله لري. ما وایه چې زه به یې در سره یاده کړم.
ولې څه خبره ده چې ګیله کوي؟ د چا باغ ته مې اور اچولی که د چا شنه غنم مې ریبلي دي؟
نه دې د چا باغ ته اور اچولی او نه دې د چا شنه غنم ریبلي، خو د کلي د خیر کار چې وي خیر دی ورته راځه.
څه شي د خیر کار؟
ګوره ته غوسه مه کوه، هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی، ته په نیمای کې پټ شوی وي، بیا داسې مه کوه.
امید ګله دا وړې خبرې دي، دومره اندېښنه مه ورته کوه، کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي.
سنگینه زویا نام خدای دی وی، دا خو ډېرې تیږې راوړې دي.
هو مور جانې، په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایېږي.
سنگینه زویا په لاسو دې برکت شه، ښه وو چې د کور جوړولو ته دې تیږې راوړې، د هر کار پیل سخت وي.
هو پلار جانه، ما وی چې تیږې به تیارې ځای په ځای کړو، چې هوا ښه شي د کور په جوړولو به هم پیل وکړو.
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا، دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې اوسېدو، په خپل کلي کې خو باید دا دی چې کور ولرو.
انشاءالله چې دا ارمان به دې پوره کړم پلاره، یوازې تا او مور مې دعاوې راته کوي.
زویا د ملایکو په وزرو پټ شي، دعا خو به شپه ورځ درته کوو، خو یوه خبره به زما منې.
په سترګو به یې منم. کومه خبره مور جانې؟
په کلي کې مو پخوانی کور زړه تنګی و، نه یې کوټې سمې وې نه یې انګړ پراخ و، د څارویو لپاره خو هېڅ مناسب ځای نه و.
بېغمه اوسه مور جانې، دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو، د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو.
الله دې مرستندویه اوسه سنگینه زویه.
آمین.
نن خو ملالۍ نه ښکاري، چې دا څه شوه؟
ملالۍ لکه چې چای راوړي.
هو ویل چې ورینداره به مې چای رادم کې زه به یې راوړم.
هغه ده راغله او چای م راوړ.
سنگی لالا چای می راوړ، اندلته کې دم.
نه ملالۍ رازا دلته راوړه.
ملالۍ لورې په دې تیږو کې ورو ورو راځه، چې پخې دې په تیږو کې خوږ نه شي او چای هم درنه توی نه شي.
تیږو ته مې پام دی.
ښه ده شي ملالۍ لورې، چای همدلته کېده.
ښه ده پلاره.
اوهو ملالۍ لورې، دا پیالې دې څنګه د رخ په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرېدې چې مرغانې درنه ونه تښتوي؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
ښه، له مچانو نه؟
هو، هغه ډاکټر چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
وی جار دشم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنگینه زویا، تیږې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
ښه ښکلی جوړ کړی او زما نانځکو ته به
خورته ووایا. ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وی نانځکې به په کې لوبوم، سندرې به ورته وایم.
امیده زویا، دا څه شی په کې جوړوي؟ چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچه کار کوي؟
مورې، د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په دې کونج کې اوځای جوړوم. خو ګوره مورې، یو کار به تام کوي.
وایا مور دې جار شه، زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي، چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نه شي.
ښه، په سترګو دا اسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویا اصل نه چې بیا د لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې د سړک جوړولو په شر کې ډیر کار کړی و، ټول ورغی به د تڼاکې وو.
کاش کې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه، خدای دې نه کوي دا رقم خبرې والې کوي.
تا اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې را ټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې را ټکوري کې.
ښه دا خبره ده.
هو مورې، شکر چې تا لرم چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویا. دا څه موده کله لرګي ماتوي کله په ځمکه کې کار کوي، لاسونه دې پکې پاخه شول.
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه هم لکه منډې او انار پاخه کړي چې یوا یوا له څانګې را شکوم.
امین زویا، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وي اورېدلې.
د امید مورې، داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه وي اورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې منې او انار دي.
د امید پلار ستړی مشي
ژوندی اوسي.
د امید پلار کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. او پی دې
یار، په دې کې خو هیڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوئ، هسې نه چې وزیر وکم او د توتی غوندې والوزم.
نه زویا، د توتی غوندې به نه الوزي، بیا زنګلو ته در پسې نشو درتلای. رښتیا زویا، بله خبره مې کوله.
وایا پلار، څه دې ویل؟
احمد خان ته دې نصیحت وکاو که نه؟
پلار، نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل، هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا یې ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟
څه ووایم، زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشي ټکول دي.
ښه چې داسې ده، زه به یې مېرمنې ته ووایم، ګوندې د هغې خبرې پې ولګېږي.
نه نه، پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي. همت خان سرتمه بنی ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوش خفګان جوړ شي.
یاره چنارګل او احمد خانه، زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله، تیګه ګزاره که چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېرې خوړلې دي.
نه نه، اول دې خیالي ګل ګزاره کی.
سمه ده، تراکه زوی لوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله، ستا وار دی.
صبر چې تیګه را واخلم. ګوره نو ګور دې له غلې ډک شه.
چنارګله، تا نو خو خیالي لرې ګزاره کړه کنه؟
خود به این لری گزاره وی زوره ورا ده کوتر و آگهی کنه لی دی نو
خا راکا بوس نو زمانو بد ده او بولی در چه در طول نم یو متر لری گزاره کنه
منم ده ما تا مصیبت ده بیگا ده لکا چه بیاده کلانگی چون کور وان خوانه لی ده
آقا دای، عاشقم را آقای رازی خیلتو که پیکو.
یارانو مارانو، سنگ سر خانده. یاران ماران پریده که پوریختی عاشقه داتی که گزاره که. تصور، چه زده سلمانه بکس رو تکیدم. ناقصی، یاو، دو، دره.
یار عاشقا، ود شرم اولم دو متر تر چنارگولم شاتا پاتی شوی.
وخیانی در تکوی نوم دی عاشق ده او زور دی تپوسم نو
خلاد ساما خوزاوا ده کلنگی چرگانو غلا.
نا عاشقا، تو از پریختیا پچا عاشقوی که احسی دی دانم آوائی خیلی ده.
نو پتایی چا
ماهی والی چه نه مخ پکلی که داسی چوک نپریک دو چنو می لوه یا خلای پزانی کهی خو گردا پکی نوی.
عاشقه خیر دی ورته ووایا چې کوم عاشقي دې کړې وي خیالي ته یې ځواب ورکړه کنه
ما مې ځوراوی وایم د دواړو په عاشقي مې هم نه ده کړې
نه نه دا خبرې نشته وایم ښه پریمانه عاشقي کړې ده خو اوس هسې ځان تېر باسي
یو چا ویل چې د کوی قاف په کومې ښاپېرې مایانو میده میده ډول به یې ورته واکه بیا کوم دی ورپسې راغلی و د دیو له ډاره د خوشحال خېلو کلي ته را وتښتېده
یاره وایم که رښتیا داسې وي بیا خو یې د عاشق نوم مبارک شه
وای مبارک مبارک
مبارک
نه مبارک دا یې تاسې او دا یې د عاشق د سلمانۍ بکس
کور دې د غلې ډک شه چېرته لاړې ودرېږه
الله ماته مرسی ماتا راو داگا میدان تا سید عاشق نور تا چانانه دلو کو
ای تا تا ایم دا عاشق نوم با نخلی خیالی ها عاشق ختم شو عاشق ترای تم شو عاشق مر شو
تا خمال نی دا چو عاشق ازوانده ازوانده داده بس دول غلم به شابا عاشق تا نقبه پکی ونی سا چه زوانانه دلو کی
د کولنګي چرګانو غلا زستا سواتړ لپاره ډول نه واه
نو بیا د څه لپاره ډول وې
زما خپل مقصد دی چې یو ځل ټول کلیوال راټول شي بیا به تم په خبر شي او
همت خاله دې عاشق په خبره پسې ما ګرځه راځه خپل تاړ دې کوا
اے وای چې زما د نور غږ ته تا تاړ نه کې
عاشقا ته دلک دا ډول غلای کا چې په خبرو سره پوښواله کا
دای ډول غلای ملک صاحب
خاوس دا وای چې په دې شنه سار کې څه خبره ده چې ډول ډنګ وو
ملک صاحب نه مې پریدي په دې کلی کې اوسو تا نه دي چې ژوند درته سور اور کړای دی
دا څوک دي چې تا زاروي واله کا
ملک صاحب قربان دې سم یو دا دې کولنګ چرګانو غل دی ته وای یو
خا یو
او بل د کوترو منګرای دی او بل د ژرندې ګیدړ دی ته وای دوا درې
یار عاشقا په یو دوا درې دې سپور نشوم د کولنګ چرګانو غل څوک دی د کاوترو منګرای کوم یو دی او د ژرندې ګیدړ بیا څوک یادوي والکه
ملک صاحب قربان دې سم د کولنګ چرګانو غل خو دغه مصیبت دی مصیبت
ها او دا د کاوترو منګرای بیا څوک شو
د کاوترو منګرای ته پختنه ای او بدبخته او د ژوند دی ګیدر چنار بل
خنو دوی ته څه وای ولې دې ازروی والکه
ملک صاحب لا دې وکړه خپل نوم را باندې سر ور ګرځا ولې دې دا عاشق په نوم رشخان وای رشخان
دوی ته به مونږ نصیحت وکړو چې تا و نه زوروي خدا نه غره دی ولې ډنګ ولا
ملک صاحب حضرت خان ته دې کلی ملک زما هر زواوره
خو وایا غوګ می دی
ملک صاحب قربان دې سم زل دین ورس عاشق نه يم ما ته شاله ونګین وایا نور به ټول ما ته شاله ونګین وایا وا به ریدال
سمدا عاشق نه شاله ونګین به دی بولو خو یو کار به تم کوي
ملک صاحب وایا څه وکم درته
یو ډول به بیا وه او ټول کلیوال برا ټول کې
د څه لپاره ملک صاحب
ورته به وایي چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي
په سترګو ډول به خود وهم خو یو کار به تاسو کوئ چې عاشق شالونګین شو
سمه ده دا دې زم وایي چې عاشق شالونګین شو
شالونګین یاره شالونګین
ای وکلی والو شور مکوی د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی
کلی والو زمونږ هیله دادا چې وطنوال مو روغ جوړ وي د مرزونو علاج وشي او صحیح لار خوونه ورته وشي
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دې منم بالکل انداز ده مونږ ستا خبرو ته تګیو چې د ډول غږ مو واورېده درته راټول شو.
چنار ګله مه درېږه، په خپل ځای کې کښېنه، د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه.
نن زموږ د ټیم یوه ښځینه کارکوونکې هم دلته د خوشحال خېلو کلي ته راغلې ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکړي.
ډېر ښه، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. ډاکټر صاحب، زه هم ستا مریض یم، ته ما وګوره چې اوس څنګه یم.
حاجي صاحب شیرینه، تا خو د زړه حمله تېره کړې ده، همدا دوا به خورې. درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې.
ډاکټر صاحب، اوس خو ځان راته ښه ښکارېږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړې وې، نو ښه به و.
حاجي صاحب، ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي، زهر.
ډاکټر صاحب، د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه. حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد د غنمو یو من قدر نینې ورکړې دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي.
چنار ګله، ستای کور ودان، خو نینې خیالي ګل په کوترو خوړلې.
خیر دی، یو من د غنمو نینې به نورم در وړم، زه خو څه مړ نه یم.
وا چنار ګله،
څه وایې کاکا خوشاله؟
خولې ته کلوپ واچوه چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج وپوهوي.
داده خولې ته مې کلوپ واچوه. کاکا خوشاله، کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کېده.
ښه ډاکټر صاحب، په دې مو وپوهوه چې دا زموږ په کلي کې وخت په وخت مریضۍ وي، چې دا به څه وجه وي؟
کاکا خوشاله، د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضۍ وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو، زر د ځان علاج وکړو.
نو ډاکټر صاحب، ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟
کاکا خوشاله، تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څکلې وې، نو ځکه خو یو دم ناروغ شو.
او بالکل همداسې وه.
حاجي صاحب، که مونږ پاکۍ او صفائی ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخ هم لګېږي، هغه خو به ډېرې پاکې وي، که څنګه؟
چنار ګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي، بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنار ګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوي که زما د غنمو نینې.
حاجی شیرین د زړه مریض دی، زیر غوړی ورته هیڅ ښه نه دي. او هو رښتیا، یو بله ضروري خبر هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي، نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کړئ.
یاره ډاکټر صاحب، هسې د جار شم، دا خو دې ډیره ښه خبره وکړه، ستا دا ټولې خبرې ښیک لکه منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودانوي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړئ، هم به د خوسا اوبو له بوی نه خلاص شئ، او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده، او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي، کورونه.
والکه غونچه ګوله، د سودا پنډې په شا ده، او خادي خوا ګوري، څه دې ورک کړي دي؟
شاغا، څه مې نه دي ورک کړي. د استاد فیروز موټر چیرته دی؟ کلي ته روان یم.
غونچه ګوله، لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولې دي، سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې په هوا کېږي.
کور دی والا، هغه دا اوبه لیده.
شاغا، څنګه شو، موټر ډک شو که نه؟
استاد فیروزه، بس ډکې وبوله، دا یو غونچه ګول کم و چې دا ورپورته شي، له خیر الو زوایې، ورخیږه غونچه ګوله.
ته صبر، دا پنډ رانه واخله، چې درنه ولولوېږي. ګوره، بنګړي پکې دي، مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان غم دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګول مات شو.
عجیبه ده غونچه ګوله، دا خو له بنګړي نه هم په اسانه ماتېږي.
هلکه شاخه، غونچه ګول مه پاسه بابا،
هسې ټوکې ورسره کوم. سواري پوره ده استاد، سله خیر.
شاخه، سهار یې د خوشحال خېلو کلي کې دغه ډنګه وله، چې خبره به څه وه؟
وی تنه خبر
نه زنو سه خبر یم
تنه د پیل په غوا کې وی دی خبره دا و چې عاشق په نوم بدل که
یا به دې خو زم نه یم خبر نو بل نوم یې په ځان کې وښوده
او عاشق اوس شالونګین شو شالونګین خونچا ګوله که زما منې د یو کار وکړه
وایا څه وکړم
ته چې سودا خرڅوي غږ کوه چې واخلې شالونګین بنګړي واخلې واخلې شالونګین رانجه واخلې واخلې شالونګین ورېښم
غله شالکه خو شکلې ته مه کوه د چا په نوم رشخاند وهل ډېره بده خبره ده
بیبی ما دینه تروری که پا دیخو زلغا گوه که چه شور دینه کوی نو پا خبره بسر پوشو
وان خزو وان جونو آرام شی شور غلی که چه پرزانه زمونگ او تاسی لپارا لکلینیک نر آغلی ده
زمانگا خواه ری زمانگ سی هیتی ما تاو ویل چه زکیلی تراشم او تاسو تا ده مور او ده ماشوم ده خی ساتنه لاری چاری وخایم
پرزانه تروری ما ته دسه دارو راکه چې زرزوان شم
چې زرزوان شي
او چې د مور او پلار خدمت وکم
ته هلتا کینا زه د مور او د ماشوم د خې ساتنې په باره کې خبرې کوم
خو زه هم ماشوم یم
زه هغه ماشومان یادوم چې یاد مور په ګیډه کې دي یا نوی زیږېدلی دي
واشم سابچو هلته غلی کینا فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي
آخه د ونی شاته څوک پټه ده
ته صبر چیزی وګورم
وی دا خو نسرین ترور ده نسرین ترور و نسرین ترورې
څه وایې شبنم
خاله نسرین غږ می اوري
او اورم بالکل اورم
بس چې غږ می اوري نو د نورو خو زه تر سنګ کینه د ونی لشاره پاڅه
خیر دی خاله نسرین را پاڅه ته خدای یامې دا خبرې تا ته لا خې دی
خزه به بدر شمه
خا فرزانی گلی یا امیدوارم مردی چو که چم خپل پتن روغوی اوامی پا گیره که ماشوم روغوی
خو خوراک دی کوی دیر آرام دی کوی دی کور کردی پا دست اندازه کوی چه دیره پا که نستری کیگی درانه شایان دی نپورتا کوی دومره دی ادریگی هم نه چه پا ادری دوستری شی او دومره دی کینی هم نه چه پا ناست دیستری شی
فرزانی خوری دا خو خوراکی لکه سشی
خو خوراکونه لکه غواخی د مای غوخی شیدې مستی هغې سابه دال او میوه دا ټول خو خوراکونه دي
فرزانه یو خبره ده چې امیدواره مور ډیر زر زر وګی کیږي دا د سوکی
آفرین شبنم دا دې ډیره خپختنه وکړه امیدواره او دوزانه مور لکه دوه تنه داسې ده امیدواره مور باید پورس کې څو څو ځله خو خواړه وخوري چې هم پخپل تندرستوي او هم د ګیډې ماشوم روغ او جوړ وي
چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي
دا ډیره خپختنه ده ځینې مایندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کند ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي خو ګورئ د مور ورګه ماشوم ته ډیره ګټه لري
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي لکه چې په تاسو ناوخته دی نورې خبرې به بیا سره کوو
درنو دوستانو تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د خیر روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی تر بیا مو روغتیا په برخه خپل ځان او چاپیریال مو پاک وساتئ
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری